خبره د صادراتو لوړ لګښت او نړیوال بازار ته د خلکو کم لاسرسی د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لوی ننګونې دي. دوی وایي چې د یو کیلو زعفرانو بیه اوس تر 30,000 افغانیو پورې لوړه شوې ده، په داسې حال کې چې پخوا د یو کیلو زعفرانو بیه 15,000 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د مهتاب زعفرانو شرکت مشر ابراهیم عادل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ لویه ستونزه دا ده چې موږ د زعفرانو لپاره په بهر کې د خپلو مشتریانو د غوښتنې د پوره کولو لپاره عصري ماشینونو ته لاسرسی نه لرو، بازار موندنه نه لرو. دوه کاله لارې تړل شوې وې، اوس لارې خلاصې دي او د زعفرانو پر کښت ځینې قیودات دي. موږ نړیوال بازار ته کم لاسرسی لرو.
د پښتون زرغون ولسوالۍ د زعفرانو د کارګرانو د شرکت مشره شفیقه عطایي او د زعفرانو د ګل د اتم ملي جشن یوه ګډونواله د نورو ننګونو تر څنګ په نندارتونونو کې د ښځو له کمرنګ حضور شکایت کوي.
مشکلات در بخش بازاریابي داریم، مشکلات در بخش صادرات داریم. زعفران
موږ د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لرو، د زعفرانو د صادراتو په برخه کې ستونزې لرو. بیې ډېرې لوړې کړې، له موږ څخه د یو کیلو پسر له 200 څخه تر 250 ډالرو پورې اخلي. په یو کیلو زعفرانو کې چې تاسو وګورئ د صادراتو بیې تر اصلي بیې لوړېږي او پیرودونکي هم نور غواړي. موږ د نندارتونونو په برخه کې هم ستونزې لرو چې د ښځو ونډه پکې ډېره کمرنګه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې یو شمېر مسؤلین د پنجشنبې په ورځ د زعفران ګل په اتم ملي جشن کې رسنیو ته وویل چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت څه باندې 20,000 کیلوګرامه زعفران سعودي عربستان، هند، اسپانیا او نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د زعفرانو 43 شرکتونه د دې ټولنې غړیتوب لري او په هرات کې د زعفرانو د تولید 44 ټولنې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اسد میاشت کې د زعفرانو یو شمېر شرکتونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زعفرانو په صادراتو کې د 90% کموالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی نړیوال بندیزونه په بانکي سیستم کې ستونزې، د افغانستان او یو شمېر هیوادونو ترمنځ د پروازونو د کمیدل او یا هم بندیدل د افغانستان د زعفرانو د صادراتو د کمیدو اصلي لاملونه ښودلي ول.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو اوران دی با ده هندیانو ده دیوالی کلتوری جشن پاره واوری. با هم دی ارتباط می با هند که لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سر خبری کری.
یوتن مور ده مور غیگه که ماشون یا زو یا اولاد خامخا خوشن بلا خوشنی لری خود مور غیگه نلری خو خامخا ده هرچی خون رنگ بدلش.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې خپله سوشه ده.
شعر لرو:
دغه لیک در سره واخله لیونه یم، که یې لولې زمانې وروسته یې لوله، یوه نجلۍ ده چې په ستورو ده مینه.
او له یوه پښتو ناوله مو خبرو چې بولۍ ته وړاندې شوی دی. تیاره پرانا پریالی کېږي او راستي په بدی د هغه اعتقاد دی چې هندوان، سیکان، بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیه د ورځې لمانځل د همدې ستر هدف د ترلاسه کولو لامل کېږي. سش کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شوه. دا ورځ هر کال د قمري میاشتو په حساب لمانځل کېږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلېږي. دیوالی 15 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمي خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغلاس ورته ووایي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی پوپی تلفظ کیشه، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي، چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سش کال د نړۍ یو شمېر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس ډیوې ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بنباس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې 4 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو ړندېدو سبب شو، او چې کله سری رام چندر جی بنباس 4 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوې بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمېر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 5 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بله میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 5 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري، په دومره باندې نه یم خبر چې دا 5 ورځې لمانځل کېږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده، کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 4 کلونو بنواس یعنی په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی وو بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده، او هغه دیوالۍ له هغه ورځو نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط، آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې مې اورېدلې دي چې دغه کس چې رامچندرجی بنباس هم دادی، کله چې دی راستنیش د ده مور ړنده شوې وي 4 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کېږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. مونږ دارت کولای هم نشو او تاییدولای هم نشو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده، شاید همداسې وي دې ته کمې شوې ویلې، او د خدای قدرت خو بېشماره ده، کېدای شي چې هغه بیرته بینا شوي وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا د بلې ورځې خوښي لمانځي، چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا نانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده. خو د هغه شپږم ځای ناسته سری ګرو هر ګوبند صاحب جی، چې د جهانګیر په وخت کې په بندي شو او د جهانګیر ظالم حکومت لخوا بندي کېږي په هغه کې ګوالیار په زندان کې. او د هغې ځای نه دا د خلاصون ورځ ده چې دا له 2500 راجاګانو سره راخلاصېږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 2500 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصېږي کله چې جهانګیر شپې ویده دی او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانګیر راځي او دا ګورو هر ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي. خو هلته د نور د 2500 راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت کې ملک الطوایفي وه، د هغه منطقو پاچاهان چې وو، هغوی هم ورته سوال کړی چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جاګیر بادشاہ چې حاصل وجه ته تعالی من ونی سي موږ هغه آزاد کو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړو چې 250 ټوټې لره یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایو دغه موږ پیوند ورته وایو 250 پیوند یې ورکړی وو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي. کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالۍ ورځ ده او د دیوالۍ ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر ګوبند صاحب هم د 250 پاچاهانو سره هغه آزادي وي او را رسېږي امرتسر ته. نو سکان بیا خوش راتګ په خوشحالۍ کې دا ورځمان دي چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي. نو هغه ورځ تنا نه پوري په همدې ورځ نمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ول مانځل که د هند لاتبا سره یو ځای
نہ پہن کے ٹولے لو یو بسر المانجی کا مسلمان بھی کسے کا نہیں کہیں وانی ٹول اور رہے ہارا اور سی ٹولے مشترک المانجی دل تبیل بے توک حکم اور المانجی
اس میں مطلب دو مثلا حکم خواجہ شین چتا سو پخوی پ دیوالی کی دا افغانان پخفل من کے سرو بشلا او کنا نور سر ہم شریک
نہ منگا پخو اگے تا لنگر مل گئی لنگر تو گردوارے کی یعنی گردوارا نے مابت یا مابت سے کا مابت تو گردوارا او دے ہندوان مابت مندر مل گئی. نو کله کې ګورډواره کې وشای پخی کې آتا ګورډواره کې خو څلور دروازې وی هندو مسلمان سه کې یار تو کې راځي څوک ممنیت نشته څوک نشي منه کوله هر څوک پلیز یار تو کې نه سه یار ته خپل عبادتونه کوي مسلمان مزونه بږي کې څوک ممانت نه کوي. نو هغه چا ته راځي ټول ته وی شو یو خاص غنه لري چې خاص شخص یا خاص ټولر ته ورکشي هر څوک کې وی ټول ته مشترک اند
دی دیوالی جنې عادتونه مثلا وای کڑکی پرانیزی تاسو هم دا باور لري چې کڑکی پرانیزی د دیوالیو په ورځو کې
هندوان په دی عقیده دي سکان نه هندوان کڑکی دروازې پرانیزی او شمونه او دیوی لګوي تاسو وای د دوی په عقیده چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دغه عبادت هم کوي او دغه انتظار وي چې بس دا په دیوالی په ورځ راځي او موږ ته ډېره سرمایه ترلاسه شي
او د کور
سکان په داخیده نه لري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه تور زمخ کې تر دیوالی تاسو پیلوي
ما دیوالی خو ته ځکه هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالی هفته چې د ټوله البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدانه ورځ شهیدانه ورځ او نور ورځې دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جنې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالی په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خرابه ده اور لګیدنې هم شوي دي د ځایونو باندې البته دا دین پورې تړل نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه آتش بازی وکي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو ډیر کورونا سکل هر کال سوځي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پراپرټی ته تاوانونه رسېږي
یعنی اورلو به تاسو وایسئ چې دا د دین جز نه دی دا هغه څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم دوی دغه ډیوې لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمنځ څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمه لګول یا دیوه لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه دی په سکان کې ورګې هم شته دي خو اوس دی یو بل په تقلید باندې سکان هم لګي وي هندوان هم لګي او مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیوه لګوي او په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نه وو لایټ نه وو خلکو به ډیوې لګولې همدغه د تیلو ډیوې ځلېدي بیا اوس بیا شم شول شم نه وروسته بیا لایټونه شول د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو رواج نیولی دی تقلید وي
ډولونو وهل او د سندرو رواج شته
ډولونو سندرې د چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور چې ده خو ډېره شاعرانه او ډېره په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې وي چې هر پروګرام کې وړوکی که لوی ډول ډنګ پکې افغان ده
وباشه ما داسې اورېدلی دی په دیوالي کې خاص کر چې کله ډولونه وهي د دې له خاطر چې شریر اروا دفع کې داسې څه شته
فکر نه کوم چې داسې څه واوسي
کنه لیکن
دیم چې دوه کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډېر لږ مطالعه په خبره کې لرم ممکن وی به نشمله
البته باورونه هم ډیر دی په هند کې خو بیلابل مذاهب دی بیلابل دینونه دی
بالکل
او دا شی هم شته
بشماره
انجان صاحب دی دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی او کدا سره وی چر سره شریک کی کڅنګ
البته شعر به ولا خو بخاله چې اوس را سره نشته نه پېږم چیرته وي
کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی
نه ولا په یاد نه ده بخانه غواړم
دا په یاد نه دی
بشمار
انجان صاحب څنګه څو کاله مخکې مو دیوالیه په افغانستان کې لمانځلې و
د کورونا سره تقریبا یو دش کاله مخکې
هغه ورځ څنګه و
د وطن هر څه چې ده هغه بیل خوند لري وطن مور ده د مور غېږه کې او ماشوم یا زوی اولاد خامخا خوشحال بیل خوشحالي لري او د مور غېږه نه لري خو خامخا د هر څه خوند رنگ بدل شي
ډیره مننه انجان خیر
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د کیسو نقد مخکې یو شمېر کرکټونکو په دې باور دي چې بهرنوی هیوادوته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع شایسته وي او له تخنیکی وصولو سره سم لیکل شوی وي زموږ په وطن کې د ورسیو ټول سیسو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هر غړی یو کیسه ولرو همدغه علت ته چې یو شمېر کرکټونکو په دې نظر دي چې لوی پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي دغه حوادث خلق روایتوی خوندلی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سم ولیکل شي یوازې له پیښو کې څنګه جوړی شي هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې لالوتکی یا لڅو منځله ودانی خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاری اما کله چې هغه ته ورنشتې شو ډیر توپیر سره لري کنده فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لورته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیږي شي په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي هغه څه چې د خبره نوې کوي یو هم پکې مکان دی یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوې رنگ او نوې خوند ورکول شي په دې اړه مې د تجربه کار کس لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستې ده چې خپل له ټول سیسو رئیس په لندن کې شوند کوي نومړی مله شاغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموش پټی ورو کیسو کې اضافي شریان تر سرګو کیږي یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روشانی دی شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړي شي هغه لاس او دوله سو کر شو ته غزو کارګر سره
په پښتو داستان نثر کې چې ځنې کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځنې کسان په ډیرو جملو کې ارایه کوي دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنی د شیوی پورې مربوطه خبره ده خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که وګد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپله لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري دا یو مطلب دی بل خبردار چې چوپړ ویوایم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا مطلب مې دار چې زمنګ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي شعر کرونه او پیړی لرغونتوب لري او مازی لري خو داستان په تیره لنډ داستان او ناول دا د تیری یوی پیړی په نکم زیات مخکی یا روسه په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه راورسېدلی دی داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی دا موضوعات د شرایط سره د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره د پیښو سره رابطه لرلی ده سره دی چې ټول داستان یعنی د د د د معیارونو له مخې نه او د د د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، نه په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود سنت خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدیولوژیک جریان رامنځته شو، په دغه ایدیولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړل د تفکر وړل چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه، نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ داسې عام موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دې چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي؟
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول دلته پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړې وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحتي شعور کې ځای نیسي، او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د وادار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دې چې دلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیقي. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د دې ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته دي.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب یې داره چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هره لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کېږو، کله د جامع کې مخامخ کېږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نه شي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې ندا کېږي، د پنسول کېږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، د ده فردیت پورې مربوط دی، دی کول د لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګوئی کوي او دا هغه پیشګوئی په اثر باندې دی دغه اثر پتوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په حیث باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو راایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي. او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیل زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځ ته راوړي، دا د دیارلس سوه څلویښتمو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو پاپاندا پدرونه د چتې نه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و. خو دوی د نورو امکاناتو، یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره، د هغې نه په د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پنځوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې کې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افلاطون وایي شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده. د اتلسمې پیړۍ فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزي په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بی با کډمه نه يم سیده بلیلا و هی دلاس را بیل کم زبستا ما شکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پا وڑا وڑا خبر باندی رشیگی ما دس لپو وینو هر وقت را پاللی اول خدای او بیامی تا تدرس پارلی یه نازکی سما نیمه عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یا بناسک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو خرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا ده غزلت میهیچ لار پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لیو نیم که یلوله زمانی ورست یلوله ایوانجی لیدا چه پستورو دمینا ایو شایرکا شبنا دهاز کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلاسونا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سپوگمی سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغمو کی تا پیوائی نلشوندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
لاغلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تېره اونۍ د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیونه ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن 90 کاله مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه لسات سره. په دې رسم کې ظاهراً چې ورته ګوري بانجانی رنګه، شین رنګ، سور، زیر، کم رنګه زیر، زرغون، توربخون، زرغون، سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څېړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د 6.7 سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1881 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2.5 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایتالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیشي. د نه تسلیمیشم په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په 160 مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خبرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمېږم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولې ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېږم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالي په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کرکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د ده مخنیوی کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د ده د دندې ممانعات کوي، د ده د ګډ ژوند ممانعات کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بېلابېلو بهانو پلمو او اخوا دېخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کومې ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلارۍ او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولی ته نوری صاحب د بولی د هدف په اړه که دا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته یې نور د هغوی د پاتې کېدو دپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او ویستل یې د دوی دپاره لومړیتوب وګڼلو. کله چې په تورخم د افغانان راواوښتل، هلته پنغالي کې ورته رسېدګي په سخه توګه ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی او د راویستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمني لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفوني اړیکو ته ضرورت درلود او ورسره په بېلابېلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همداراز نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسېدګي کېده او دغه دپاره ورځ تر بلې دا هم برنامې فعاله کېدې او خلک ورتلل، چا نغدې پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدې ویشلې. ما فکر وکړ چې ښه ته خو لیکوال خو ځان ته نه وایم، ته خو د ادب یو لاره وایې، نو ستا به په وس کې څه وي، خو چې زیات وس دې ورسي یو زر افغانۍ دي دېر کډوال ته بیا ورواسته، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې وردې کړي نو کیسه به یې ختمه شي او دغه پیسې دې وس کې ورغودې لیکلې. مې فکر وکړ چې نه، زر افغانۍ وس ته نه رسي، حتما ستا کې داسې یو څه شته چې هغه د زر افغانیو نه ډېر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې راځه، تا خو یو دېرش کتابونه لیکلي، ژباړلي او پنځولي دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوره کړه. نو هماغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړه چې په همدې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم دغه ناول مو په دې خاطر رامخته کړه چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و د دې لپاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه رامخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړه. دا کار هو ملګرو ویلي، ادیبانو د ادب د بڼ بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چا نه دی کړی، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخې وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دود وګرځوو، بخا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې، د خپل منځي نښتو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام تللی غواړو، هغه پیغام کینسل کړو، ورته ووایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځېږي، او بل موږ چې چاته دا بولي ورکوو هغې سره یو تړون کوو، قرارداد کوو، او دا غواړو د یو تاریخ یوه برخه وګرځوو.
تر اوسه بولي څو ته رسېدلې؟
تر اوسه دوه بولي وهل شوې دي. لومړی بولي د شینوارو یو ځایي هستوګن 15,000 افغانۍ ووهله، دا د بولي په لومړۍ ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولي بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځایي هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلي هستوګن ځای چې دی هغه د هېواد لیرې د ناروې پوستو ښار کې اوسېږي، هغه له لورې ووهل شوه چې 8,000 افغانۍ وه. نو درېمه بولي لا نه ده وهل شوې، او لامل هم دا دی چې ملګري وایي چې ته بولي ته وخت وټاکه، یعنی بولي که ته ورځ او دوه نه ټاکې نو دا خو بیا بولی نه شو. نو ما ورته ویل چې نه موږ بولی معین وخت ځکه نه شو ټاکلې. لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځو دا به بیا ونه ګرځېږي بل کډوال یوه ورځ نه دا دوه نه دي نو که سټاپ شي دا بهیر نو زمونږ د هغه فرصت له لاسه ورکړو. نه کډوال خو لا هماغه سر روان دي. نو خیر د دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطره به هم مونږ دا پروسه وځنډو. نو بیا هماغه و چې یو څلور ورځې د مخه ورته مونږ د پنج شنبې ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې یعنې تر اوسه وهل شوي دي. درېمې ته په تمه یو او ملګري په دې ټینګار کوي چې درېمه بولي باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته وروسته پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واټساپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګري لولي. او که ملګري داسې هم شته هغوی ویل چې فاینل بولې ته په تمه کیږو چې نیلامۍ کې څوک مخکې ځي او بیا ورسره هماغسې رقابت هم وهو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو دا ده چې دغه غږ منعکس کړي لکه څنګه چې ازادي دغه خبري پوښښ دي ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنیز کړي څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وسل لري دغه بولې کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسم کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي سل زره افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي. که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او بیا پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیلابیلو رسنیو کې په هغه حق لمو مرکې کړي دي که دلته غږیږو نو وخت به ډېر ونیسي. نو په دې هیله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په دې کتاب په بولې کې په رقابت او سیالۍ سره ورشي.
له ښاغلي نوري څخه مننه. په دې هیله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Aashiqui sab hasiran